اساسي قانون کې خپل ټول جزئیات سره ذکر شوی.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په غزنی کې پولیسکونو چاپی خبرونه بند شوې.
خو د جرم ناور لون کندو داس نور مجلې په غزنی کې چاپی دي.
ځوانان په خپل رسنیو کې پیر محمد کاروان ستای.
غریب شاعر یم یو ملنګ یم ما سره مینه کړې ده.
د شعر پاڼه مې د شاعر طاهر ځلان سره خسته.
د وخت په بدلون سره د انسان احساسات هم مرتر بدلیږي او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي.
ل شاعر او سندرغاړي آسیه مهربی سره شخیدلایم.
زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړ کم، سندری ټولنې ته جوړ کم، سندری شوذ ته جوړ کم.
د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې مو یوې چینه ته ورولو.
اول چې نن وګورم ته به فکر کوې جوش او بوته نن وته ټول دا چې غوښه ده دا به ټول ته کېدلې.
نور مطالب هم لرو که تر پای را سره. یوش مرزوانانو په خواله رسنیو کې د پیر محمد کاروان د ستاینې لپاره ورځ ځانګړې کړې ده. وړاندې په دې خبرونه کې له ښاغلي کاروان سره شغېدلایم چې دی څه احساس کوي. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي کاروان څرګندونې درسره شریکې کړم، غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې چې یو وخت په لسکونو مجلې او اونیزې چاپېدې، نن سبا یوه نیمه خپریږي. له لویه سره په ټول افغانستان کې د مجلو او کتابونو د چاپ چارې له تیر نشتې یو کال راهیسې ټکنۍ شوي دي چې علتونه هم مختلف دي. یو علت اقتصادي دی، بل یې له هېواده د یو شمېر لیکوالو وتل دي. زما همکار په دې راپور کې په غزنی کې د لیکوالو نظر اخیستی دی چې په دې ولایت کې د چاپ چارې څرنګه ګډې وډې شوي دي.
شل کلنه امیده د ژغ په نوم دوې میاشتنۍ مجلې د اتلسمې ګڼې پاڼې اړوي. دې د ژغ مجلې تر څنګ له غزني څخه تقریبا ټولې چاپېدونکې مجلې، رسالې او جریدې لوستې دي، خو له بده مرغه چې اوس ورڅخه بې برخې سوې ده.
پخوا به د ژغ ناور لون کنډو داسې نور مجلې په غزني کې چاپېدې، خو اوس هغه ټولې بندې سوې دي، نه چاپېږي. کومې رسالې چاپېدې هغه ټولې ما لوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په غزنی کې د لونګ، ناور، ولوله، کنډو، مرسله، زمزمه، حیات نوین، جهان ملکه، ندای غزنه، جوانان امروز، صدای جوان، پیام جوان، پیام خاتم، غزنه، غزنی، غزنوی، البیرونی، مهر، نستان، استازه او د دې ترڅنګ لسکونه رسالې، مجلې، جریدې، ونیزیا او رسپانې پیل او لا څو ګڼې چاپېدو وروسته بیرته بندې سوې دي. خو ژغ هغه یوازینۍ مجله وه چې په سوونو تراژ سره شاوخوا شل ګڼې چاپ او خپرې سوې. دغه مجله په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو ټولنې چاپوله. مرتضی وردګ د دغه مجلې مرستیال مدیر دی. له نوموړي څخه هم په غزنی کې د مجلو او رسالو د بندېدو په اړه وپوښتل. د مطالعې لږوالی او نه مالي ملاتړ یې دوه عمده لاملونه یاد کړل.
یو دا چې ټولنه کې د مطالعې فرهنګ نسبتا ضعیفه دی، خلک ځوانان مطالعه نه کوي. بله دا چې چاپي رسنۍ په ډېره مواردو کې د مالي سقوط سره مخ کیږي، د غو سپورټ او ملاتړ کم وي. نو دا دوه علته کې دي چې د چاپي رسنۍ د سقوط باعث شي.
که څه هم لیکوال، شاعران او د هغې مینهوال د چاپي رسنیو د بندېدو لاملونه بیلبیل یادوي، خو د ناور مجلې چلونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان بیا د ادبي ټولنو لیکوالو شاعرانو ترمنځ ناسم رقابت د مجلو د بندېدو سبب ګڼي. نوموړی د تړل کېدو ځینې نور لاملونه هم یادوي.
یو دا چې د لیکوالانو ترمنځ ناسالمې سیالۍ دغه د چاپي رسنیو د چاپ بهر ټکنۍ کړي یا لسکو سره مخ کړ. دویم یې د مجلو کیفیت ته نه توجه، او دریم هم هغه مجلې چې د محتوا او کیفیت له کبله خورا غښتلې وي هغوی ته بیا چا پنډ نه ورکول، د اقتصادي کمزورتیا سره مخ وي. نو دا درې مهم لاملونه وو.
خو ځینې نور کسان بیا د کابل او ځینو نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې له مجلو سره د خلکو لیوالتیا کمه یادوي او وایي دلته د خلکو بې سوادي هم د مجلو د بیا ځلې چاپ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای بیا د دې ترڅنګ د دې چاپی رسنیو ناسم کیفیت هم د بندیدو یو لامل ګڼي، خو وایي له چاپ وروسته په خلکو د مجلو ویړیا ویشل، اعلانات نه ورکول او نه پیدا کول هم هغه ستونزه ده چې مجلې له سقوط سره مخ کوي.
دلیل یې دا دی چې دوی مالي امکانات نشي ترلاسه کولی او په خپله دغه چاپي رسنۍ هم ډېری په داسې کیفیت نه خپرېږي چې وکولی شي د خرڅلاو له لارې یا په ټوله کې په لوستونکو کې ځای ځایګی پیدا کړي او دوی د خپلو اعلاناتو له لارې په خپله ځان بسیا شي، داسې کیفیت نه لري.
په غزنی کې وخت په وخت په خپرېدونکو دغه رسالو مجلو جریدو غونیزو او ورځپاڼو کې به سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیزې لیکنې او معلومات خپرېدل چې اوس دغه خلک ورڅخه بې برخې سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
په فیسبوک او خپل رسنیو کې یو شمېر ځوانانو د جولای 13مه د پیر محمد کاروان د شاعرۍ لمانځنې ته ځانګړې کړه. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې له خلکو وغوښتل چې د کاروان پر شعر، لیکوالۍ او هنر خبرې وکړي، نقد ولیکي او مقالې خپرې کړي. په افغانستان کې عادتا په ژوند لږ لیکوال سته یو. له ښاغلي کاروان څخه مې پوښتنه وکړه چې څه احساس کوي.
دغه سې ځوانان یا دغه سې زما د شعر یا زما د لفظونو لوستون کې که خوند دي کورونه دي چې ما سره دومره مینه کړې ده چې دا زما لفظونه دوی منلې دي، دا ما د پاره د اطمینان یو څه سکون او اطمینان راکوي او ما نورو لفظونو ته، ما نورو خیالونو ته او ما نورو سندریزو فکرونو ته په اصطلاح باندې زما زړه غټوي کوي او ما سره کومک کوي. دا یو خبره. او بل هغه د خوف خبره یا د ویر خبره هغه په کې دا چې زه چې په خپل ذهن کې دغه د پښتو ادب دغه دغه قافله دغه بهیر داسې تجسم کوم، مجسم کوم یې، نو تر ما نه ډېرې لویې لویې ګرګې ما ته ښکاري، مخکې ما نه لویې لویې ګرګې دي په ما، لویې لویې ادیبان، شاعران او لیکوالان زما په ذهن، په زړه کې، په روح کې جوړېږي. او دغه اوس معاصر کې هم دغسې لویې لویې خلک شته، یعنې دا دوه ډوله انګېرنې ما سره شته دي. خو بیا هم دغه مینه چې دغه په اصطلاح باندې د هر قطار سرخیله ده، هغه مینه بیا په نورو خبرو پسې نه ګرځي. دا چې دې ځوانانو دې زما د لفظونو لوستونکو دغه مینه کړې ده، نو دوی دغه په اصطلاح باندې ما د پاره یې ورځ ټاکلې ده، نو دوی کې بیا سړی څه نه شي ویلی، ځکه چې مینه ده، دا د دوی مینه ده. او زه ټول دغه جوهر یا هغه ټول کریډیټ د دوی مینې ته ورکوم، نه خپلو لفظونو ته او نه خپلو شعرونو ته.
مشهور فرانسوي لیکوال ادونیس یغه خبره کړې وه دوه کاله مخکې، دغه د نوې کلنۍ کلیزه وه، بیا د نړۍ له مختلفو برخو کې تر سلو ډیرو مشهورو پیژندل شویو لیکوالو دته پیغامونه واستول، ویډیو پیغامونه ول او د خواله رسنیو له لارې پیغامونه ول. نو دا چې ور واستول، وروسته بیا د فرانسې مونټي کارلو راډیو له ده سره مرکه کوله او له دې پوښتنه وکړه چې ته څه احساس کوې چې د دنیا دومره خلکو ته ستایلی یې. د په نوې کلنۍ کې دا خبره ورته وکړه، وایي زما کار یې را درون کړو، ځکه زه په باد له دې مجبور یم چې نور هم بهتره کارونه وکړم. څرنګه دغسې یو احساس هم تاسو ته نه دی پیدا شوی؟
دا ډېره لویه خبره ده. دا معنا لري لکه یو لوبغاړی چې لوبه کوي، چې دا ډېر خلک او هغه خلک چې په لوبه پوهېږي هغه ورته متوجه شي، کېدای شي دا د هیجان د حالت نه د احتیاط حالت ته راشي. او دا احتیاط د هنر دپاره او د هر اصطلاح باندې د هیجاني لوبو دپاره مضر دی او د هنر دپاره مضر دی. خو زه به دومره بیا چا خبره تڼیچل به ورسره وکړم چې و به وایم چې داسې ما سره دوی مینه کړې ده، زه غریب شاعر یم، یو ملنګ یم، ما سره یې مینه کړې ده، نو ځان به ډېر داسې احتیاط به ځان نه تسلیموم، همدغسې مسانه به روان شم. که نه دغه یعنې ډېره لویه خبره ده، ځکه چې هغه د ټاګور، رابیندرناث ټاګور چې د نوبل جایزه اخیستې وه، هغه هم دا خبره کړې وه چې دا وایي زما کار زه اوس نو 55 ته چې کمې کوم نو پهغه باندې به زه ډېر ویریږم چې دا به ومنلی شي که به نه منلی شي. یعنی دغه واقعا دغه احساس شته دی، ما سره هم دا احساس شته دی چې ما سره خو دومره لویه مینه وشوه نو زه به څه توره وکړمه.
ستاسو شاعري ولی افغان ځوانان جذب کړي دي، علت یې تاسو خپل په څه کې ګوري؟
هغه ورځ زما یو ملګری دی د ترنم کوي، ګلبهار نومېږي، د سر د خړې سیمې دی په اصطلاح باندې. هغه وایي چې دا شعر دی وایي فیسبوک کې راشي یا چیرته راشي، وایي بېخي وایي ما سره ذهن کې یو کمپوز هم پیدا شي، وایي نه پوهېږم چې بل شعر چې وایي وایي دومره کمپوز په هغه کې نه شم جوړولی. خو ډېرو ځوانانو نه مې دا اورېدلی دی. خو بیا موږ تاسو خو په دې باندې هم پوهېږو چې دا زموږ تاسو ټولنه دغسې سنتي ټولنه ده چې ډېر معمولي سندرغاړي ته هر څوک وایي چې ډېر الله ډېر ښکلی غږ دی، دای بلبلی غږ دی، دای هر چا ته موږ وایو. همدغسې دا ما ته پته ده چې مثال هر شاعر ته هغه لوستونکی ورته وایي په ډېره مینه ورته وایي چې ستان واه 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 داسې شعر نو بیا نه پیدا کېږي. یعنې زما په دې باندې هم سر خلاص دی چې کېدای شي په دې ځوانانو کې ډېر داسې هم د اخلاص نه د ډېرې مینې نه دومره مبالغه به هم کوي چې ما ته وایي چې ستا شعر نو ډېر ښه شعر دی. خو بیا دغه د دې تر څنګ بیا داسې هم نه ده چې ټول به مبالغه کوي. هغه زه په خپل ذهن کې چې جوړوم خو یو څه خو به واقعا رښتیا هم وایي. او بله دا ده چې اصلا زما په نظر باندې د خپل داخلي په روح کې یا په زړه کې یا په ذهن کې چې د کوم لیکوال سره د شاعر سره کوم یو په اصطلاح باندې یو ظالم یو بلا کنه یو ظالم نقاد وي، دغه همیشه د تا مثال تاسو تا پسې څراغ اخیستی یو دیوای اخیستی وي چې دا لفظ دې ښه نه دی، مثال دا خیال دې ښه نه دی، او دلته د آهنګ خراب دی، دلته د ارتباط د موضوع تانه وران ویجاړ شوی دی. یعنی دا زه فکر کوم ډېر مهم دی، او زه فکر کوم چې ما سره یو ډېر شوخ یو ډېر ظالم نقاد زما په زړه کې بوله، په روح کې بوله، ذهن کې بوله، دا را سره ملګری دی، سوري غوندې را سره روان دی چې زه شعر لیکم هماغه شیبه کې خو کیف خوند ترې واخلم، خو وروسته وایم چې نه دا ولا دا به د بل چا دغه چا په زړه چې هغه واقعا د ذوق څښتن دی، آیا د هغه د زړه تارونه د زړه مراندې به اوس رنګوي که نه؟ په همدې ششو پنج کې وم، په دې ویره کې وم، بس خو بیا د دې ویرې سره همدغسې ورو ورو کله کله داسې د سکون یا کله کله د اطمینان یو څرکم راته پیدا شي. خو ډېره دغه ویره را سره وي، یعنی خپل داخلي نقاد ما سره ملګری دی.
له ښاغلي کاروان څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په اړه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
د شعر په اړه له داسې چا سره شخیدلیم چې شاوخوا 15 کاله کېږي چې شاعري کوي. طاهر ځلان په پېښور کې په ادبي بهیرونو کې خپل شعرونه کلونه وړاندې له تجربه کار لیکوالو سره شریک کړل، نقد یې وړاندې کړل، بیا یې په کابل کې شعرونه ولیکل. نن سبا په جرمني کې ژوند کوي، هلته هم شعر لیکي او یو نیم شعر د خواله رسنیو له لارې خپروي. له دوی به واورو چې د پېښور د وخت شعرې له اوسني شعر سره څه توپیر لري.
شاعري د انسان د احساساتو سره تړاو لري او د وخت په بدلون سره حتما هغه د عمر تقاضا داسي چې د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي، په مشاهده او کتنه کې فرق رامنځته کیږي، نو په شعر کې هم دغه بدلون رامنځته کیږي. ما چې نکابو 15 کاله وړاندې څه ډول شعر لیکه او اوس چې څه ډول شعر لیکم فکر کوم چې بدلون پکې شته، تفاوت پکې شته.
ځلان صاحب، د احساس بدلیدل طبیعي خبره ده، لیکن د شعر په برخه کې، د هنر په برخه کې دا خبره هم کیږي چې مثلا که تاسو چیرته په همدغه 15 کلونو کې، شاوخوا 15 کلونو کې کتابونه لوستي وي، شعرونه مو لوستي وي، دا هم ستاسو په شاعري باندې خپل تاثیر پرې باسي او بدلوي؟
دقیقاً تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ساينس بالکل، چون شاعري خپل ساينس نه ده بلکې دا د احساساتو ساينس ده، خو دغه نتیجې ته انسان رسیږي، دغه احساسات چې بدلیږي، دا په شان نور عوامل لري. هغه کتاب دی، یو شعر بل لوستل دي، د یو شاعر سره ناسته ده، د یو کیسې لوستل دي، د یو سیریال لیدل دي، دا هغه څه دي چې د انسان په احساساتو سایکل کوي، هغه ته لار ورخی، ورخ ورته ښایي، او په دې توګه باندې هغه بدلون چې دی هغه پکې راځي. نو د پوهې، د شعر، د لوستلو، د زده کړو، دا ټول خپل خپل اثرات پکې کوي. د بیلګې په ډول که د یو شاعر د شعر د مفهوم له لحاظه ډیر درنیږي او لوړیږي، هغه په دې معنی ده چې هغه به لوست کوي. که د سمی دغه یو تجربه په شعر کې، هغلته به په دې چې دغه د عمر تیرېدو دا سړی یا دغه شاعر دې نتیجې ته رسولی چې دا هر څه ته ډېر متوجه اوسي. نو زما شخصي نظر دا دی چې د شعر په پخوالي او د شعر په ښه کېدو کې یو عنصر چې دی هغه دخیل نه دی، بلکې مختلف عوامل د دې سبب کېږي. له دې قبله خو خلک دا وایي چې شاعر باید په مجموع کې، یعنی چې هم شاعر هم کیسه لیکونکی هم عام چې هنر سره دغه لري چې هغه پراخه نظر ولري تر څو ټولې دنیا ته دې غېږه وازه کړي او راضي هر څه دته، او هغه څه چې ده باندې تاثیر وکړي دا د هنر رنګ بیا ورکړي، او هغه بیرته شعر یا د نثري کوم فارم یا ژانر په دغه کې وړاندې.
ځلان صاحب، هغه هنرمند سی هرڅ پکې زیاتیږي، هغه هنرمند چې سیالي ته مخه کوي، هغه هنرمند چې له نورو سره ځان مقایسه کوي د لیکلو په وخت، د ناقدانو په وینا د هنر د تخلیق په وخت کې هغه نری صادقانه رابطه چې له اثر سره لیکوال لري هغه کمزوري کیږي او حتی شکیږي، په دې برخه کې څه وایي؟
شاید دغه تجربه متفاوت وي. مونږ ډیر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې هغه د ژوند په لومړۍ برخه کې ډیر کامیاب نه وو، ول وروسته د هغه شاعري نهایت ډیر لوړې کچې ته پورته شوه. بل خبره دا ده چې اکثر مونږ دغه رقم ته کله پریکړو، یعنی مونږ هیڅ کله د یو مشر شاعر نه دا نه دی ریدل چې هغه دی وایي چې زما شعر خراب شوی، بلکې دا پریکړې مونږ یعنی دا غینه وروسته کوم نسل چې هغه یې کوو. د دې معنی دا ده چې دغه نسل لا هغه تجربې ته نه دی رسیدلی، هغه مقام ته د شاعر نه دی رسیدلی چې په کوم محل کې هغه شاعري کوي یا د ژوند په کومه برخه کې هغه شاعري کوي. تاسو وګورئ په جرمني کې ژبه کې هرمان هیسه چې هغه ډیر هغه کسان ډیر خوښي چې عمر زیات دي. د دې علت دا دی چې د هغه هم په شاعرۍ هم په داستانونو کې زیات دغه د تیر عمر تجربې او د تیرو مرحلتونه دا پکې ډیر زیات دي. د دې قبله د هغې اکثریت لوستونکي چې دي هغه د کهنساله یعنی د تیر عمر خلک دي. د حمزه بابا د وروستیو شعرونو په اړه ډیر کره کتونکي دا وایي چې هغه نه د عرفان خواته ډیر تمایل پیدا شوی دی، ملت پالنه پکې ډیره برسیره نه شوې، او هغه تخیل او هغه نزدکیلي او هغه مضمون آفرینی چې د سره په ځوانۍ کې و هغه ورسره ده. خو زه دا وایم چې د هغې وخت تجربه ده د څه وه شاهد هغه کسان چې دغه رقم خبره کوي هغې عمر ته لاړ شي هم داسې یو تمایل، ځکه چې ستا کله نور تمایلات کم شي دا رقم ته د عرفاني او د ملت پالنې او هغه سیان چې دي هغه زیاتېږي، راپیدا کېږي او غلبه په یو انسان کوي.
نو طبیعي خبره ده، یعنی مطلب دا ده چې شاعري ټول عمر یو ډول نه وي، لوړې ژورې لري، لیکن په دې کې شک نشته چې د عمر له تېرېدو سره لیکوالي پخې شي، لیکن هغه عاطفي اړخ د احساس اړخ هغه اړخ ممکن ټکنی شي.
زه فکر کوم هغه به یو بل رنګ خپلوي. تاسو وګورئ یو سپین ږیری انسان یا یو سپین سرې ښځه د عمر په پخېدو څه ډول احساسات لري؟ د هنرونه یو ګټه چې لري دا ده چې هغه باید د خپلو لوستونکو د خپل ملت لپاره هغه که د هرې کچې وي، مثال که ځوانان وي، تنکي ځوانان وي، که پاخه عمر والی چې مسولیتونو سره مخ کېږي، او بیا که په عمر تیریږي هغې ته نور مسولیتونه راجع کېږي. نو دغه د عمر تفاوتونه چې دي دا باید زمونږ هنرونه او ادبیات ولري. که مونږ چیرته په خپلو هنرونو او ادبیاتو کې مثلا د تیر عمر تجربه و نه لرو او هغه حالت چې په 50 کلنۍ نه روسته په یو انسان راځي د هغه تجربه په هنرونو کې مون سره نه وي مون به څنګه دغه تجربه سره آشنا کیږو زه فکر کوم چې هلته هغه د احساس او د عاطفي شدت یو بل رنگ خپلای نو په دې اساس باندې زما په نظر باندې احساسات او جذبات دا د شیان دی سړیږي خو مړیږي نه بلکې بدلیږي رنگ بدلی شکل بدلی خپل بڼه بدلی او هغه فوق العاده په هنرونو او ادبیاتو باندې اغیز کوي
لطایر ځلان څخه په مننی د شعر له دنیاګۍ نه بهر کیږو د میرمن ادبی بهیر د وی غړي رالېشل شعر تر سره شریکوم شاعری مینی دا شعر لقابل راستولی
تمی وینا پرا گو کے تمی مینا زلو کے ٹولو جد ملتا جوڑتا تمہیں ہر زائے پہ یادو کے ٹول وجود ملتا جوڑ دے تمہیں ہر زائے پہ یادو کے استر گیتا تھا تو رہوما جان میں جوڑ کے سرو جامو کے رانت للی چی سفر تھا شاتا گورا بیا پتلو کے تارا تلو سارا اختر شی بیا چی نئے اخترو کے تارا تلو سارا اختر شی بیا چی نئے اخترو کے زبا سنگ بیان کرم زبا سنگ بیان کرم زما ہل آسمانو کے تصویروں نہ دیکھ کلو مچت نئے تصویروں نہ دیکھ کلو مچت نئے پل زر گئے اور تشو مچت نئے ستا یادونا میں دہیلو پرا گو کے ستا یادونا میں دہیلو پرا گو کے ورتا اوخ کے میں تو یو ما چت نئے
دروی مجلې د دې اونۍ د کتاب پاڼې اړو د صوفي نړۍ ناول د ناروې نامتو لیکوال جوستین ګارډر لیکلی دی ګارډر دا ناول په نارویژي ژبه ولیکه بیا په انګلیسي چاپ شو او وروسته د نړۍ تر شپېتو په ډېرو ژبو وژباړل شو دا ناول وشمې وردک او شفیقه مرزي پښتو ته ژباړلی دی صوفي نړۍ ناول په پښتو ژبه له ننه نږدې څلور کاله مخکې په کابل کې چاپ شو د دې ناول لیکوال ښاغلی ګارډر نور ناولونه هم لري لنډې کیسې هم خپرې شوې دي او د ماشومانو لپاره هم کتابونه لیکلي دي د ده تر ټولو مشهور اثر همدا صوفي نړۍ ناول دی چې یو تاریخي فلسفي ناول دی دا کتاب په 1921 کې لومړی ځل چاپ شو د ګارډر د کیسه لیکلو طرز داسې دی چې د کیسې دننه کیسه او کیسې جوړوي ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې ګارډر په خپلو ډېرو کیسو کې د ماشومانو له لید څخه کیسه لیکي داسې چې ماشوم چې رښتونی انسان دی په دې معنی چې د چاپېریال او شاوخوا له اغېزو پاک بنیاد هم دی نړۍ ته په څه ډول ګوري د صوفي نړۍ ناول مروه ځلاند چې په خپله هم لیکل کوي لوستی دی لومړی به له دې څخه د دې ناول کیسه په لنډ واورو بیا به دې ته هم غوږ شو چې دا ناول یې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی
د دې ناول اصلي کرکټر د صوفي په نوم یو انجل پنځلس کلن انجلۍ ده د دې انجلۍ ذهن له بېلابېلو فلسفي پوښتنو ډک دی دې ته یوه ورځ یو لیک راځي چې په کې لیکل شوي دي ته څوک یې بیا نه پوهېږې زه څوک یم کائنات ولې پیدا شوي او نړۍ څرنګه رامنځته شوي صوفي نه پوهېږي چې دا لیکونه د چا دي خو وروسته د البرټو په نوم یو کس سره آشنا کېږي دا له البرټو پوښتنې کوي او هغه په ښه توګه ځواب ورکوي د دې ترمنځ دا پوښتنې او بحثونه جریان پیدا کوي او له سقراط نه نیولې تر نورو فلسفانو د دوی ټولو نظرونه رااخلي لوستونکي په ډېر څه پوهوي دو فکر ته یې اړ باسي
اوس په داله مروه چلان څخه واورو چې د صوفي نړۍ ناولې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی.
ما په دې خاطر دا ناول ولوست ځکه چې زما فلسفه خوښیږي او زما په نظر هر څوک باید خپل ځان، خپل خدای، خپل نړۍ وپیژني او باید هیڅ پوښتنه په ذهن کې پرې نه ږدي. خدا ټول دی فلسفې په وسیله زده کولای شو. استاد غزنپر صاحب وایي فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي، ځکه دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو خو غور ورباندې نه کوو. د صوفي نړۍ ناول کوم علمي اثر نه دی، نو دا د لیکوال کمال دی چې خپل هنري علم یې په خدمت کې راوستی دی. لنډ که ووایم، صوفي ناول یو شاهکار اثر دی. استاد اجمل ښکلی وایي د صوفي نړۍ کتاب له لوستلو وروسته به هغه کس نه وي کوم چې د کتاب د پیل پر مهال وي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ. احمد شیبریم په آزادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې به د موسیقي هنر ته مخه کړو.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگیدم، نړیدم زمي د هیلو په هیلو کې سوځیدم، نړیدم نراته ډاډا چا بهاله نشم سیوری پچا دنیستی جوړ سپیر دیوال وم شړیدم، نړیدم پک دبل اوژا دور سرمی د مور پنش پخ پلو وینو کی پخ پلا لم پیدم نڑی دم سما د زات دور
د سما سات پونم د سندر داسی مهرابی ده. د دې په وینا د شتینا افغان سندرغاړو لومړی سندره ده چې په کابل کې پر موسیقي تربندي سروسته په تیر نشته یو کال کې ویل شوې ده. د سماسات په سندره کې آغلی مهرابی د دریو شاعرانو مهرتاج، زمزمه نیازی او مریم صافی شعرونه یو ځای کړي دي. له دوی په واورو چې ولې د شتینا شاعرانو شعرونه دوی د دې سندرې لپاره انتخاب کړي دي.
یو خو په مجموع کې ما چې کله خپل سندرې شروع هم کړې په دغه خاطر می شروع کړی چې ما دغه کموالی لیدی په پښتو ادبیاتو کې یا په پښتو هنر کې چې زموږ ښځینه په اصطلاح خوا ډیره تشه وه. یعنی ادبیاتو کې په دا وروستیو کلو کې که مثلا یو مثال وړاندې کړو، پروین ملال د یو څه سابقه لري او د هغې مخکې فکر کوم یو دوه شاعران ولې چې تر هغې نو کې یعنی مشران دي، یعنی هغه په شاعري کې سابقه لري، نورې نه ولې. او په دې وروستیو شلو کلو کې موږ یعنی بیخي بیخي ډېر شاعران وپېژندلې او دغې شعرونه مو ولوستل، هغې ډېر ښایسته ښایسته پنځونې کړې ولې. او ما غوښتل چې دغه د دوی شعري اثر رواخم، هغه را ژوندي کړم، هغوی ته سا ورکړم، هغوی ته ژبه ورکړم، هغه په خلکو باندې واورم. برعکس د دې چې همیشه موږ د سړیو شعرونه وړاندې کړو، یعنې دغه هم د انسانانو احساسات دي چې باید وړاندې سي، خو دغه د ښځو برخه وه چې ما مخکې وویل هغه تشه وه.
یعنې تاسې یوازې د دې له خاطره دا شعرونه انتخاب کړي دي چې دا نجونو او ښځو ویلي دي، او که نه دا شعرونه مو خوښ سوي دي او دا بل اړخ ته مو هم توجه کړي؟
دواړه دواړه. واضح خبره ده چې کله چې یو شعر دی خوښ نسی سړی هغه اصلا ویلی نسی، ځکه هغه هغه یو دننه احساس چې سړی په یو شعر کې ورننوځي او هغه محسوسوي، هغه احساس بیا څوک نسی راایستلی. واضح خبره ده چې دا شعرونه زما د زړه د تله خوښ سوي دي او بیا مې هغه کمپوز کړي دي، بیا مې هغه په سندره کې راوستلي او پر هغه مې ډېر کار کړی دی. دواړه اړخونه اصلا ما په نظر کې نیولي دي.
ستاسو یو سندره دی لایق صاحب شعر ده، د دې یو برخه سره اورو.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه، تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو تکلونو فریادونه. کوچ جبا د پښتو وی زبا یما هی بن کری پښتان زما لالونا، کوچ جبا د پښتو وی زبا یما هی بن کری پښتان زما لالونا.
د دې سندرې شعر مو په څه اساس باندې انتخاب کړی دی؟ دا شعر مو خوښېدو او د موسیقي اړخ ته مو هم په دې کې پام کړی.
د لایق صاحب شعرونو سره ما که رښتیا ووایم د ماشومتوبه ډېره یو خاصه علاقه درلودله د هغه د ادبي شخصیت سره. په اصطلاح د ادبیاتو کې چې د مثلا په پښتو او په فارسي دواړو ژبو کې د ډېر شعري اثر لیکلي وه یا فعال وو، نو د هغه څه زه ډېره 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 متاثره وم. ما د لایق صاحب درې نور شعرونه هم کمپوز کړي دي، خدا غشیر چولو دا خپل از ما د ژوند سره یو څه تړاو درلود. یا مثلا د غچوي ډیر وګړي به زما لمرګ ورسته از ما په شعر باندې وای ارادونه
ډیر وګړي به زما لمرګ ورسته زما په شعر باندې وای ارادونه راځي زمي پدی پوشی چی پخلمی زالی مانو لگولی و مغرونا تو چی جبا نپشتووی زبایا ماهر بنا
دا غشیر چې دی دا خپلم ما د ژوند سره، یعنی هغه څه چې ما غوښتل هغه ما په دې غشیر کې ولیدل، یعنی هغه څه چې ما وکړله د شوزو د شاعرۍ دپاره هغه ما د لایک صاحب په شعر کې ولیدله، نو ځکه مې دا شعر انتخاب کړي. او می ویل او بل دا د لایق صاحب لمړی تلینو دغه کورنۍ ته یو ډالۍ هم و.
په روسیو کې تاسو د سندرې هم شته چې اوس تر کار لاندې می او کار پی کوي؟
بله بله.
د دې شعرونه د چا دي؟
تقریبا ټول شعرونه د شزینه شاعرانو دي او ټول پښتو دي. فارسی مې جوړ کړی و، یعنی یم جوړ کړی دی راته پرته دي، خو هغه می شاته کړی شاتکړې مې دي ځکه چې په فارسی کې خپل فارسی ژبه د ریجیبي ډیر سندرغاړي دي چې هغه کار ورته کوي، او په پښتو کې هم سندرغاړي ستا پښتني سندرغاړي ستا خو هغه، یعنی هغه یو بل 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 سیستم لري، یا هغه د سیو څخه جوړي چې هغه سندري مثلا بازار ته جوړي، سندري مثلا ګټ ته جوړي. خو زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړ کړم، زه غواړم سندری ټولنې ته جوړ کړم، زه غواړم چې سندری شوزو ته جوړ کړم چې د شوزو هغه 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 وند فکر برسېره کړم.
ستاسو په جنو سندرو کې چې د فیسبوک لاله مو خبرې کړې دي او کلیپونه مو واړه واړه خبره کړې دي، یو جرمنۍ ده د غالبا د سرګي په نوم باندې، څنګه دوی له تاسو سره په موسیقي کې همکاري کوي؟ په موسیقي په یشي دوی
هغه اصلا جرمنی نه دی، روس دی. هغه په خوا د روسی باند سره په اصطلاح هغه په جرمنی کې هغه گیتار ژغوي، هغه نوټیشن یې مزده دی، او هغه تقریبا ما د درو سندرو کمپوزونه میلودی یا نغمه یې هغه جوړه کړې، او شیر ما پکې قالب کړی دی چې بیا په اصطلاح د هنري اړخ سره ویل سي چې کمپوز د دواړو دی، ځکه یو اړخ ما جوړ کړی دی بل اړخ یې د جوړ کړی میلودی د جوړ کړی شیر ما پکې اچولې دی.
کوم سندرې چې کمپوز یو مخ افغاني وي او یو څه فولکلور سندرو ته ورنږدې وي، دغه سندرو په باره کې څه درته وایي؟ کله څه تبصره کړې ده چې دا څنګه موسیقي ده؟
بله، هغه مخپل ز یو سندره لرم چې دا غي سندري شعر د نیمه غنی دی، هغه ما تقریبا فولکلوریک جوړ کړی، هغه موسیقي د موسیقي علي ټولي شرقي دی، نو هغه سندره خلاص د صرف کلیپ نه دی جوړ شوی، نو هغه سندره کله چې سرګي واورېدل دا ډیره خوښه شوه. هغه د پاره یو نوې شی و، خو ځکه هغه خپل په موسیقي پیږي نو هغه ډیره خوښه کله.
ما له یو سندرغاړي سره د افغانستان د پښتو یو سندرغاړي سره وخت خبرې کولې، هغه راته ویل چې پښتو موسیقي کې د فولکلوریک که موسیقي سره دا په دغه موسیقي په هنري سیستم کې تر اوسه پورې چا کار نه دی ورته کړی او داخلي شي نه، نو بهرنیو ته کله ناکله یو ډول ناشنا ښکاري. سرګي ته څنګه ناشنا ښکار نه سو؟
سرګیته ناشنا ښکارسوه دې سندره کې سرګی اسلام ما سره یعنی همکاري هم نه ده کړې دا سندره لکه دا نورې سندرې ما کمپوز کړې ده او الکس هغه ډایرکټ کړې ده د موسیقي ډایرکټر هغه دی هغه ته ناشنا ده خو وایم د خپل کار نه دی کړې کچیرې ما د ده صحیح کړې وای چې د ګیتار پکې غږولی ده دا کار کوي ځکه کله چې هغه سندره په نوټیشن کې راسي بیا هغه کې کوم مشکل نه وي کله چې یو څوک په نوټیشن باندې پوهېږي خو دا خبره دا سندره ډېره محلي ده نو په دې دلیل ما دا پرېښول چې په هغه کې ګیتار نه وي یا کین په پس منظر کې ګیتار شته خو په پس منظر کې دی یعنی هغه اصلي ملودیانې چې دي هغه اصلي نغمه چې ده هغه ګیتار نه دی لکه دا نورې غربي سبک سندرې چې دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې د تودو اوبو غنې چینې شته چې سیلانیان ورځي او دا چینې د عوایدو مهمې سرچینې ګڼل کیږي مشهوري تودې چینې د چک جمهوریت په کارلو ویواري شار کې په ایتالیا ترکیه نیوزیلند امریکا په متحده ایالاتونو کاناډا او جاپان کې دي چې ډېر خلک ورځي په دې هیوادو کې د دې چینو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او له دې چینو سره هوټلونه دي چې خلک پکې شپې سبا کوي او خپل نوبت ته پکې انتظار کوي چې په دې چینو کې ولامبي په ورته وخت کې هلته نارینه او ښځینه ډاکټران شته چې خلکو ته لارښوونې کوي چې څومره وخت په چینه کې تیر کړي او د اوبو په واسطه د روماتیزم د درملنې لپاره او یا د پوستکي د ناروغیو د علاج لپاره څومره وخت په اوبو کې پاتې شي د وزن د کمولو لپاره هم له چینو دغه ډول چینو څخه استفاده کیږي چې بیا ورغلیو کسانو ته روغتیا پالان لارښوونې کوي چې څه څه وخوري او څه ډول سپورت ورسره وکړي د افغانستان په ځینو سیمو کې هم تودې چینې شته له دغو څخه یوه هم د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې توده چینه یا ګرم چشمه ده چې خلک یې اوبه د هډوکو د درد او روماتیزم لپاره درمل بولي دې چینې ته به پخوا د لمبا لپاره نسبتا ډېر خلک ورتلل خو په افغانستان کې د وروستیو لسیزو تودو جګړو د دې تودې چینې بازار سوړ کړی دی دا چینه د برګمټال ولسوالۍ له بازاره شمال لور ته شاوخوا 70 کیلومتره لرې د بدخشان له پولیس سره چیرمه پرته ده په جاړه نور په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال اور
د نورستان تودی چینی یا گرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګ مټال کې تودی چینی یا گرم چشمی ته په خوا ډیر سیلانیان ورتلل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون لامل د چینی ته د خلکو ورتګ کم شوه دی یا د چینه د برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 20 کیلومتره لری د دنګو غرونو په منځ او د خړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بره راخوټ کیږي یو ځمکه یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی اوبه بهیږي ساینس پوهان وایي تودې چینی هغو ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشفشانونه شتون ولري او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام الله نورستانی خپله یادې چینی ته ورغلی او ډن کې خوش شوه خو په خبرې چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود
اول چې نه نه وزینو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه نه وتم ټول دا څه چې وخت دی دا به ټول ټول کېدلې خو داسې نه ده زه خپله نه نه وتم تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې وو ما طاقت ونه کړه بېرته زه راووتم
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې لټاکلی وخت تیرولو وروسته لوبو بهر شي نو د لار خود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دنه چې راوي سپدی باندې یو غټ کمپل چې سرم پټه دا ټول ځانم پټه دسی او رقم دا رق راوي د دې بدن نه فقط وای چې دا ټول وبو جذب شوی او بیرته راووت. دویم ځل د پاره بیا نه باسي، دریم ځل د پاره بیا داسې نه باسي، بیر او باسي هلته یو ځای جوړ شوی ده. دا به فریز کوي، ګرم کالی به اغوندي، پنځه ورځو پورې په آسونو باندې وړي، په لرګیو تړي وړي، هلته څلور پنځه نفر. څو ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینې ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کیږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمی ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینې ته د سړک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینې په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بېلابېلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر وغیرہ مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتی شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحې تاریخي قدامت ته لوی زیان رسولی. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو، رڼو سیندونو او ابشارونو ترڅنګ د منډول او سوسوم حوضونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه په کې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې.
د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې کندهار ته مخاړو. د کندهار ملي موزیم د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه دی. د دې موزیم د لیدونکو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دغه موزیم ته ورغلي سیلانیان وایي مسولان دې هڅه وکړي چې موزیم لا غني کړي او ورک آثار ورته پیدا کړي. د دې موزیم آثار د شپږو دورو دي: د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو، د باختریانو، اسلامي او نوې معاصرې دورې. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د کندهار تاریخي موزیم له کورنیو جګړو وروسته په 1901 لمریز کال کې یو ځل بیا پرانیستل شو. د دې موزیم آثار په شپږو تاریخي دورو پورې اړه لري چې د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو دورې، د باختریانو دورې، اسلامي دورې او نوې معاصرې دورې پورې تړاو لري. د کندهار تاریخي موزیم چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست ودانۍ کې دننه ورته یو بل ودانۍ ځانګړې شوی، د سیلانیانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه موزیم مسؤل احمد الله وایي د اونۍ په اوږدو کې دغه موزیم ته لسلو نه تر 300 پورې سیلانیان راځي چې د کندهار او نورو ولایتونو اوسیدونکي دي.
د کندهار موزیم ته اوس هم په سلګونو خلک، انسانان د میاشت ګډون کوي راځي او د کندهار موزیم سجدنه کوي چې زه هلته خپل دغه نوشته کوم راپور ما سره ستا میاشت په میاشت ما سره راپور و د امریت غواړي تقریبا اوس پوره په برخه کې پوره ډیر سی وی.
د کندهار موزیم ته راغلي سیلانیان وایي ډیر لیواله دي چې د افغانانو په تاریخ پورې تړلي آثار ننداره کوي. رفیع الله چې د کندهار ملي موزیم ته د خپل ملګرو سره راغلي وایي مسولان دي دغه موزیم د بیروبار ځای ته انتقال کړي او هم دي د غني کولو لپاره هڅه وکړي.
دلته راغلی ما کندهار ملي موزیم ته چې دلته د کندهار په ساته د ټول افغانستان په ساته تاریخي او باستاني آثار پراته دي. نو زګای وخت دی بلیر اعظم د ملګرو سره سودا تاریخي شیان ووینه. هغه دوستان یا تقریبا چې د نور ولایتو یا نور ځای څخه راغلي زیدل تر اولم دا ځکه زموږ ارزښمن شیان دي. دې تور ښکاره کوم موزیم کې تاریخي ځایونه، تاریخي شیان پراته دي، آثار پراته دي. نو دې ته ورشم د دولت او د خلکو څخه امیدوارو څخه هیله داده، د خلکو څخه امید هیله داده چې هغه خلک چې په خپل کورونو کې تاریخي او باستاني شیان لري ملي موزیم ته دی وسپاري.
د کندهار په ملي موزیم کې تر اوسه 350 تاریخي آثار ثبت او پراته دي چې د مسولانو په وینا دا موزیم د افغانستان یو له هغو موزیمونو څخه دی چې داسې تاریخي آثار پکې پراته دي چې له میلاد څخه تر مخه قدامت لري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي هڅه کوي دغه موزیم نور هم غني کړي او رکسوي تاریخي آثار ورته پیدا کړي.
کندهار موزیم ته تقریبا په دورستی کې زیات شمیر تاریخي منقول آثار اوړل سوي دي چې په هغه کې زموږ تقریبا زیات شمیر آثار هغه د نارنج ماڼۍ د رسمي کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار یا هغه خاورین آثار چې زیاته برخه یې خاورین لوښي دي هغه په نتیجه کې د سپنونو په لاس راغلی دي او هغه بیا کندهار موزیم ته را انتقال سوي دي چې تقریبا تر 500 پورې هغه آثار تعداد رسیږي.
د کورنیو جګړو څخه مخکې د کندهار ښار په څلورم ناحیه کې یو لوی موزیم موجود وو چې د تاریخي آثارو شمیرې تر 6000 اوښته، خو د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته دغه موزیم ولوټل سو او زیات آثار یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شول.
له همدې راپور سره زحمت